سلامونه او ستړي مسي وخت د مازیګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې کړي کې مو د سر خبر د ټول پاکستان کې د ماشومان ته د پولیو وایرس ازاسکو ورکولو د کمپاین پاړه دی. د دې ترڅنګ د افغانستان، خیبر پښتونخوا او یوکرين پاړه هم رپورټونه لرو. خو پایل بل خبرونو کو خبرونه منور شاوړنې کوي.
د خبرونو سرټکی لینن څخه د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غوښتنو لپاره د انقلابی لانګمات دړه ورکړې ده. له روسي استازو سره د خبرو لپاره یوکرایني پلاوی د بیلاروس سرحد ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل له نن څخه د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پروګرام کوارډینیټر زمین خان نن مشال لريو ته ویل چې دا کمپاین به د صوبې په نه وشتو ځلو کې د مارچ تر سلورمې نیټې دوام لري او په کې به خواوشه 25 لک ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. نو موري زیاته کړه دا راز د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه په دې مهم کې په بلوچستان کې خواوشه 25 لک په سند کې 1 کروڑ او پنجاب کې 2 کروڑ او 6 لک ماشومان ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکول کیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ وازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د ګزړ ناروغي وایرس موجود دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي کې وزیر اعظم عمران خان استعفا ور نکړه نو دوی به پر ضد د پارلیمان دننه او بهر هر جمهوریت لار چاره استعمالوي. نو موړي دا خبره د وفاقي حکومت له خلاف له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور پرون د لانګ مارچ پیلولو پر مهال وکړي. بلاول بټو زیاته کړه چې د حکومت نسکورولو لپاره به یو غیر جمهوریت قدم هم نه پورته کوي. د پاکستان پیپلز ګوند د لاریون با د سند او پنجاب څخه تیریږي او ټاکه شوی چې د مارچ په اتمه به اسلام آباد ته رسیږي. د پیپلز پارټۍ په شمول حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو له لارې جوړ شوی، خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تورونه رد کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي کالي وزیر او نور ملګري یې خوشي نه کړل شونه د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کیل شروع کولو باندې مجبور شي. نوموړي دا خبره پرون له هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې هم په دغه ورځ د غورځنګ د کراچۍ له پرلت سره د یووالي په مخه د پېښور، بنو، کوټې او اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه وشول. منظور پښتین په دې اړه زیاته کړه که د پراخو احتجاجونو وروسته هم د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به انقلابي لانګ مارچ پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې د منظور پښتین په مشرۍ په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د فروری له 14مې راهیسې احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له سند حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او نورو ملګرو پر ضد یې مقدمې ختمې او هغوی خوشي کړي، خو سند حکومت وایي چې دغه مقدمې په عدالتونو کې روانې دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځنې نور ملګري د ریاست خلاف د وینا په تور د محل د کراچۍ په زندان کې دي، خو دوی دا تورونه ردوي. د پېښور په سندو کې نن د جنازې په مراسمو ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرجوب لاوخته. د بډابيري پولیس ټانه ایس ایچ او واجد علي خان لک سات وړاندې مشال لريو ته ویل چې دا پېښه د بډابيري په کلی کې شوه چې په کې لک تر لګه درې کسان وجل شوي او دوه نور جوړل شوي دي. نو موري زیاته کړه چې پېښه د شخصي دښمنۍ له وجې شوه چې په کې مخالفینو په جنازه ولاړو خلکو باندې ډزې کړې دي. پولیس د پېښې ځای ته رسیدلی او تحقیقات یې پیل کړي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. له روسیا ستاسو سره د خبرو اترو لپاره یوکرين وفد د بیلاروس سرحد ته رسیدلی دی. د یوکرين د ولسمشر دفتر نن ویل چې په دې وفد کې د نورو چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر او د ولسمشر سلاکار هم شامل دی. د لید کاته له هغه سوسات مخ وروسته کیږي چې نن سهار له مرخاته وړاندې د یوکرين چارواکو په وینا په سر خارکیف او دویم تر ټولو لوی خار خارکیف کې چاودنې اورېدل شوې او د ولسمشر ولودومیر زیلنسکی ویلي دي چې راتلونکي سلیریش ساعته د یوکرين لپاره ډیر مهم دي. روس د فروری په 23مه په یوکرين حمله پیل کړې ده چې پترس کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیواله کچه د یوازیتوب او سختو بندیزونو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه زخوا اوریدل. پروانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. نن د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې ماشومان ته د پولیو وایرس ضد څاڅکو ورکولو کمپاین شروع شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل تشریح شوی اسلام لمخي د شذو به له محرمه له کورونو څخه په وټلو بندیز لګولې. افغان شزینه فعالینو پر دې ګام نیوکه کړې.
ستراب جفا دین جنو د میرمنه په حق کې ده د یوالني تبعیض ده. امیدوار یم چې دوی د محرم فلسفه باندې او د بغا ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د استرالیا کرکټ لوبډله شاوخوا څلور وشت کاره پس د لوب لپاره پاکستان ته رسیدلې. د کرکټ مینوال دې ته څنګه ګوري؟
دا ډیره خوشاله خبره ده او دې سره به چې ان شاء الله زموږ ملک نور انټرنیشنل کرکټ سره به حال شي.
یوازې د کرکټ خبره نه، نور ګیمونه چې کوم دي هم شي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه اور سره د یوکرين په تازه حال مم خبرو. د خبرونی پایل به د پولیو کمپاین څخه وکړنن. په ټول پاکستان کې د پولیو وایرس ضد ماشومان ته د واکسین مهمه پایل سوې دي. د خیبر پښتونخوا په نویش ضلع کې به تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو د شپته لکه ماشومان ته د وایرس څاڅکی ورکول کېږي. پاکستان کې وخت نا وخت ماشومان ته د پولیو وایرس ضد واکسین ورکول کمپاینونه کېږي. په دې وخت کې څوک لوړاندې د ګوزن د ناروغانو شمیر بيخي زیات شوی وو، خو د چارواکو په خبره په 2018 کال کې د پولیو هیڅ یو پېښه نه و سبڅوي. نور تفصيل د عمر وزیر په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په نهویش ضلعو کې د نن پولیو یا ګوزن ناروغي زید 15 ورځنۍ پولیو مهم پیل شوه، چې د پولیو پروګرام مشرانو په وینا د 15 کالونو نه کم ماشومان ته د جنوبي ضلعو په شمول ټول نهویش ضلعو کې پولیو ناروغي زید کتره ورکولی شي. د خیبر پښتونخوا پولیو پروګرام کوارډینیټر زمين خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه 15 ورځنۍ مهم کې به پنه ویر زلو کې ټول صدا پاسه 25 لکه ماشومان ته پولیو کتره ورکول شي. د دې لپاره د 1322 ټیمونه تشکیل کړي. د پولیو پروګرام ټیمونو د تحفظ لپاره 3000 امنیتي اهلکار ګمارل شوی. نو ما وړي وویل خاص کړي چې خلک خپل ماشومان ته پولیو کتره ورکړي او د ټیمونو سره مرسته وکړي. د پولیو پروګرام د شمیرې تر مخه کال 2019 کې یادې ناروغي یو قسم وبایي شکل اخستی وو، چې ټول پاکستان کې یو سل او وسل ویخ کې سونه ریپورت شوی ول. 2000 کې سلوراتیا چې پس د مهمونو زیاتوالي سره د پولیو یا ګوزن ناروغي په کیسونو کې کمی راغله، او تیر 2021 کال کې ټول ملک کې یوازې د پولیو یو کیس ریپورت شوه. روان 2022 کال کې لا هم د ګوزن یا پولیو کم کیس نه دی ریپورت شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د سی شنبه یا نه ورځي 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو.
اوسم د پیپلز پارټي د لانګ مارچ په اړه رپورت. د پاکستان پیپلز ګوند پرون له کراچي څخه د اسلام آباد په لور د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت خلاف لاریون پیل کړی چې نن هم دوام لري. ټاکل شوی د لاریون د مارچ پر اتمه اسلام آباد ته ورسېږي. د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری پرون ویلي وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي کني د په وینا دوی به د پارلمان دننه او بهر هر جمهوري لار خپل کړي چې حکومت یې هر ختم کړي. اپوزیشن ګوندونو پر اوسنی حکومت تور پورې کړي چې د درغلیو لاري په واک کې راغلي، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې.
پاکستان پیپلز ګوند د پروري په وشتما د مرکزی حکومت پر ضد د خپل لانګ مارچ پیل د کراچۍ څخه کړي. د اسلام آباد بلوري ولسی لاریون د پیل وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په کراچۍ کې دغه لانګ مارچ ته په خپل وینا کې وویل چې عمران خان دی د وزیر اعظم څوکۍ سمدستي استعفا ورکړي او کدا سینه کوي نو دوی به په پارلیمان کې دننه او بهر هر جمهوریت لار خپلوي. وخت راغلی چې عمران خان د حکومت نه رخصت کړي.
عوامي مارچ کے کول پہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ پہ
دا اولسی لاریون دا حکومت خلاف اعلان جنگ دے. منگ نور دا حکومت نشوز غملے اسلام آباد تا روانی گو او حکومت پا نسکو رو، خو منگ با یو هم غیر جمہوری عمل انکڑو او دا دا لکنو خلقو دا غنڈا دا اسلام آباد والو لپارا نن یو پیغام ورکوی
کے لیے ایک پیغام دینے کے لیے تیار ہو.
دا بلاول بٹو پا مشرے کی دا غلاریون با دا سن او پنجاب دا سلور دیرشو خارونو سر تیری گی او دا مارچ پا اتمہ نیٹبا اسلام آباد تا رسی گی. بلاول بٹو زیادہ کڑی چی دا 2013 کال پا قامی ٹاکنو کی دا تحریک انصاف حکومت پا در غلی جوڑ شوی او دا حکومت درے کال رستو ہم دوی نا جمہوریت منی او نا دا حیوات پا اقتصاد پوہ دی او تر ٹولو نا غٹ غلاگر حکومت او خلق دوی دی او دوی نور پا حکومت کی پاتی کی دل دا پاکستان زیان دی. پداس حال کی چی پیپل گن دا مرکزی حکومت پا زد دا کراچی سخا احتجاجی لاروین پھیل کڑے، بیا دا تحریک انصاف حکومت پسند کی دا واکمن دا پیپلز گن حکومت پا زد دا پروری دا شپگشتہ میں رہا سے پسند کی احتجاجی لاروین پھیل کڑے او دا لاروین دا سن دا گوٹ کی سمی سخا پھیل شبی او دا پروری پا وشتما دا پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی غڑی او دا بحرنو چار وزیر شاہ محمود قریشی پا گوٹ کی دغا لاروین تا پخپلا وینا کی ویل چی پیپلز گن منگنا دا دریو کالو حساب غوڑی نو دوی دی د 13 پینزل سو کالو حساب راکڑی.
میرا دوسرا پیغام بلاول بھٹو زرداری کے لیے ہے.
زما پیغام د بلاول بھٹو زرداری لپاره دی، دوی زمنګ پزت لاروین پیل کړو، د دریو کالو حساب غواړي، نو پیپلز ګوندی د 13-1500 کالو حساب راکړي. وزیر اعلی د اولس مشر وزیر اعظم فخر سوکۍ ستاسو د ګوند غړي ناستو. بلاول بھٹو ز د 1500 کالو حساب اغستو لپاره راغلی يم. دا اپوزیشن د نورو ګوندونو سره پیپلز ګوند هم دا دریز لري چې د 2013 کال عام ټاکنو کې درغلی شوی او د تحریک انصاف حکومت په درغلی جوړ شوی. خو د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت وزیرانو سو واری ویلي چې د کال 2013 عام ټاکنې رڼاوي او اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره سره یو شوی او عمران خان به د وزیر اعظم څوکۍ نه پریدي او د تحریک انصاف حکومت په خپل 15 کاله پوره کوي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
او سم د کراچی له مارچ زخه راځو د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجونو ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ علي وزیر او نورو ملګرو د راخوش کول لپاره په کراچی کې د سند اسمبلی مخې ته له احتجاجي پرلت سره د پیوستون شولو لپاره د اتوار پر ورځ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د غورزنګ غړو احتجاجونو وکړو. په علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو پلویانو د ریاست عزت وینا کولو او د ولس را پارولو تورونه لګول شوی، خو هغه وی دا ردوی. تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې اورو.
په دغه اړه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې که غوښتنې و نه منلې شوې نو دوی به بیا د اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کولو مجبور شي.
د پښتونخوا وطن په هر سیمه کې د دې پرلت په حمایت کې او د کېدی ملګرو چې څومره هم کېدیان دي پی ټی ایم د غوړه خلاصولو لپاره پراخ احتجاجونه وشول او په دې احتجاجونو کې هم دغه غوښتنه وشوه چې د کراچۍ د پرلط غوښتنه دې ومنل شي. نو کچیرې بیا هم د پښتنو دغه غوښتنه نه منل کیږي بیا به پښتانه مجبور وي چې یو داسې انقلابي لانګ مارچ شروع کړي چې تر څو د پښتنو مسلې نه وي حل شوي چې تر هغې پورې بیا د ریاست واکداران هم په قرار نه وي.
د کوټي د احتجاجي لاریون پر مهال رحمت الله غرسنی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
هغه پرلت کې چې کومه غوښتنه دي هغه دې ومنل سي. نو په دې اکر باندې موږ دلته په کوټه پریس کلب ومخته د کوټي په سربرای کې موږ دغه مظاهره هم اعلان کړو.
خو په سین کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پیښور کې د پروري په 28مه نیټه په خبری کانفرنس کې د پی ټی ایم د بندیشویو غړو سره د همدردی سرګندونه کړې و. خو هغه ویلی و چې په سین صوبه کې د علي وزیر په ضد د درج شویو مقدمو د ختمولو واک اختیار نه لري.
هایست فورمز نېشنل سکیورټی کمیټی می
د لوړې پایې په غونډو لکه د قومي سلامتۍ په غونډه کې ما د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه تر ټولو اول کړې وه. خو ماته ویلې شوی وو چې هغه ته په یو کیس کې ضمانت ورکړې شوی دی خو په عدالتونو کې پرې نورې مقدمې روانې دي. زه به ولې نه غواړم چې هغه دې راخلاص شي. هغه او د هغه کورنۍ ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. پالی وزیر او د پی ٹی ایم پنورو پلویانو په جوړو شویو رسمي مقدمو کې په دوی باندې د ریاست زد وینا کولو او د ریاست په زد دولس د راپارولو تورونه لګولې شوې دي. خو د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین او د پی ٹی ایم نورو غړو دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي او په کراچۍ کې منظور پښتین د سین اسمبلی مخې ته د احتجاجي لاریون پر مهال دریس خپل کړي چې سرنګ د پنجاب صوبایي حکومت د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعید رضوی او د هغوی د نورو پلویانو په ضد درج شوي مقدمې بیرته اخیستلې دي. نو دوی د سین د حکومت نه د علي وزیر په لړ کې هم دغه ډول غوښتنه کوي. د پښتون تحفظ مومنټ د دې دریس په لړ کې تیره ورځ د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پی ټی ایم یو سیمه ییز مشر سید انور داول مشال ریډیو ته وویل
چکم پالی وزیر باندې کم کیسونه دی هغه دوی واپس اخستلی شي. دا هی پریسیډنٹ هم موجود دی. نو زمونږ دا مطالبه ده چې سند اسمبلی دی د کراچی پرلط دا مطالبه ومني او د علي وزیر کیس ته واپس واخلي.
د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په 2000 کې د دسمبر په 14مه نیټه په پیښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی وو او سپریم کورټ په یو مقدمه کې په ضمانت د هغه د خوشی کولو امر هم ورکړی وو. خو د کراچۍ په یو عدالت کې د هغه په ضد په دوو نورو مقدمو کې اوریدنه روانه ده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولیکه
M A S H A A L
R A D I O
ټاکل سوی چې د مارچ پر 1 د خیبر پښتونخوا په پاتې 14 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې وسی. انتخاباتي کمیشن د دې ټاکنو د امیدوارانو د نمونو فهرست خپور کړی. د کمیشن په خبره په انتخاباتو کې به شاوخوا 1.5 لک امیدوارانو ترمنځ مقابله وي او د رایې اچونکو شمیر به شاوخوا 80 لک دی. د خیبر پښتونخوا په نورو 10 ضلعو کې وار لمخه د دسمبر پر 19مه نیټه بلدیاتي ټاکنې سوي. نور تفصیل به د شبرجان په ریپورت کې واورو.
د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د مارچ په 1 د صبح په 14 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو دویم مرحله لپاره 15 تحصیلونو کې به دغه ټاکنې کیږي او په دغه تحصیلونو کې د میر یا چیرمن څوکۍ لپاره 1 امیدوارانو کاغذونه منظور شوي دي. ویل یا نیبرهډ کونسل د عمومي څوکۍ لپاره 14000، د زنانو څوکۍ لپاره 2000، د کم شمیره اقلیتو ډلو د څوکۍ لپاره 1000، د ځوانانو کسانانو سوکې لپاره سبان دی 15,500 او د مزدور کسان لپاره 6,800 سیوا امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړی شوی دی. بل خواته بیلابیلو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو په دغه 3,300 کې د ټاکلو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. سوات منګورې تحصیل نه د میر سوکې لپاره د جمعیت اسلامي امیدوار محمد امین وایي دا دیر ضلع لرجام تحصیل نه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار فقیر شهزاد وایي حاضر سات وړې وړې غونډې حجرو او دیرو کې شروع کړې دي او د نخ ملاوی دی ورستو با غټه جلسې پیل کړې. دی
وخت هم موږ کار نه میټینګونه کوو په مختلفو یوه غوښتل کې ورې شو سره کې او د مختلفو خلکو سره دا غټه ټوګه په معنا باندې موږ لا کنفرنس نه لرو کړې. زمونږه تیاراني الحمدلله ډېر ښه زبردست تیاری.
بل خواته د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي مشرانو تر مخه تیر الیکشن کې چې کمې کمزورې تنه شوې دي هغه باندې به قابو عمومي او د خپل کارکردګۍ په بنیاد به دا ځل په دغه 3,300 بلدیاتی ټاکنو کې بریا ترلاسه کړی. الیکشن کمیشن په 28 فروری په دغه 13 ضلعو کې هر یو سرکاري څوکۍ لرونکو اهلکارانو په ورتګ هلته ترقیاتي منصوبو پرانستو یا اعلان او یا کوم سیاسي کمپاین یا غونډه کې برخه اخیستو باندې بندیزونه لګولې دي. دین علاوه د ضلعي انتظامی افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو لخوا ولسی ستونزې اورېدو او د دې د هواریدو لپاره کیدونکې کلي کچهري باندې هم د الیکشن ورځې پورې بندیز لګولې دي. دا د منره چې د سپریم کورټ په امر خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو وړمبه مرحله تیر کال په 19 دسمبر د صوبې په 19 ضلعو کې ترسره شوه چې پکې په وړمبه ځل قبایلی ضلع هم شامل وي. ولې دې مرحله به په باقی پاتې 13 ضلعو کې په 1 مارچ 2022 کې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د چمن او سپین بولدک لارا پرون بیا پرانسته سوه. د بلوچستان د چمن ښار یو پلاوی د دینی عالمانو په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو لوالي اجي یوسف وفا سره ولیدل په مذاکرات کې د چمن او سپین بولدک لارې پر بیا پرانستو هوکړه کړې چې ورسره سم د فروری پر 28 هغه لارې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره بیا خلاصه سوه. د سپین بولدک او چمن ترمنز د پاکستاني فوجانو د طالبانو د ځواکونو ترمنز په نشته کې دوه کسان وژل شوی او 14 ژوبل شوی ول چې تر هغه وروسته د لارا وټړل سو. نور حال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه د عالمانو قبایلي جرګې د مشرانو یو هیئت د کندهار د گورنر اجي یوسف وفا سره لیدلی او ویلي دي چې ډېر ژر به د پاکستاني او افغاني چارواکو ترمنځ د سرحدي ستونزو په اړه یوه مهمه غونډه د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله باندې وسی. د دې وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د تیرو درو ورځو څخه بند سرحدي پوله بیرته خلاص شوې ده. د چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان لخوا د جرګې مشري نامتو علمدین مفتی قاسم کړه خو په دې جرګه کې د چمن ځین نور عالمان او قبایلی مشران هم شامل دي. او د چمن د ځای خبريالانو په وینا چې د زلي چارواکو لخوا یو پیغام هم د کندهار و گورنر تر سوال سوي دي په کوم کې چې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د امن او سولې خبره سوي ده. پر دې محل د افغان چارواکو لخوا ویل سوي دي چې د تیر پنځ شنبه په ورځ چې کوم نشته سوي و او پاغه کې مرګ ژوبله هم اوشته و هغه د دوی لپاره د خوښنی وړ خبره ده او غواړي چې پراتلونکي پر دغه پوله دغه ډول ناوړی پیښې نسی رامسته. په دې ترڅ کې د جرګې د ویان لخوا په جاري سوي یو مختصر بیان کې ویل سوي دي چې پراتلونکي کې د طالبان لخوا ډېز هم وسی خو پاکستان به جواب نه ورکوي. ورسته لدې د تیرو درو ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله نه واجد د تجارت په مخبر ته خلاص شوی ده بلکې د اتفار د ورځې راهیسې عادی خلکو ته هم د تګ راتک اجازه ورکول شوی ده. بیا په خاصه توګه د پولی د بندش له امله ډیری خلک د پولی دواړو غاړو ته بند پاتې شوي وو، هغه هم خپلو خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. د پولی د بیرته خلاصولو ته د چمن ډیری تجارو او قبایلي مشرانو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي کې دي دغه ډول ناوړو پیښو څخه ځان وژغوري. په دې ترڅ کې د سیمې یو قبایلي مشر خان امان الله خان اڅکزي راته وویل
د چمن د بارډر د خلکو رزق روزګار ټول په دغه پورې مربوط دی. د چمن پر بارډر باندې نو خلک ډېر خوشحاله دي، ډېر اطمینان ظاهروي، ځکه چې دا دواړه برادر ملکونه دي، اسلامي ملکونه دي. د دوی په مابینځ کې په کار نه دی چې داسې شخړه راشي. د دې تر مخه باید چې دوی خپل هغه کم سرکاري د دوی وفتونه دي په هغه سطح باندې د دوی مذاکرات یي. نو د دې په حواله د افغانستان خلک د بولدک او د بارډر خلک هم ډېر خوشبینه دي او زموږ د چمن خلک هم ډېر خوشحاله دي. بس کاروبار یې ایله سو د رزق د روزۍ یو ترتیب یې بند و. دا دوه درې ورځې ډېره سخته پریشاني.
تدوینه ورده چې د پنځشنبه یا د جمعرات په ورځ پر دغه سرحدي پوله د پاکستانی او افغاني سرتیرو ترمنځ نشته سوي و، چې لامل یې د دواړو غوانډي هوادو ترمنځ نه هوای سرحدي پوله بند سوي و، بلکې د عادي خلکو ترڅنګ تجارت ته هم تر اغیز لاندې راغلی وو. او د ځینو آزاد سرچینو لخوا چې په پیښه کې څه مالی او ځاني زیان هم اوښتی وو، خو تر دم ګړی پورې د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دی ویل سوي. که څه هم په دې اړه مې څو ځله د چمن د ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د خبرونې په دومه نیمای کې د یوکرين د حالاتو په اړه ریپورت ترلاسه او دارنګه طالبانو پر شزو بندیزونه لګولي او سره ځینې نو ریپورتونه هم دي. خو اوس کورمی ته ځو. د کورمی ځای مشرانو د هغو کسانو خپل کورونو ته د ستنولو غوښتنه کړې چې د فرقیزو جګړو پر مهال بې کوره سوي دي. دا کسان د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې دا مهال ژوند کوي. چارواکو ویلي هڅه کوي دا خلک ژر تر ژره ستانه کړي. تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې.
په کورما کې حکومتي چارواکو راتلونکي سلانه ترقیاتي منصوبې پر عملي کولو د سیمې له مشرانو او ځوانانو سره مشورتي جرګې روانې کړې دي. دا مشورتي جرګې له زیارت ورځې شروع دي چې پیل یې په ساده کې وشول، بیا په پړچنار کې کېناستل او تر دې پس یاد عمل به په نورو قبایلي سیمو کې کېږي. د صوبې وزیر انور زیب خان وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژې د ځایي خلکو په خوښه او علاقې ته د ضرورت پر بنیاد مخکې بوتلل غواړي، ولې چې د ځپلي شویو سیمو پرمختګ په باهمي مشوره او تعاون ممکن کېدای شي.
دا لوکل خلک دي، لوکل خلک په لوکل مسلو باندې ښه پوهیږي. نو ان شاء الله چې هم د دوی د مشاورت مطابق د دوی د تجاویز مطابق موږ دا پروسس مخکې بوځو.
بل خو سیاسي او مدني فعال عبدالغفار اورگزی په حکومت نیوکه وکړي او وی ویل چې په دریو کالو کې د قبایلو پرمختګ نه دی شوی او نو مخکې ورته صدا سي په نظر راځي، ولی چې په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې پوره برخه لا هم نه ده ملو شوی او نو ویل شوی سل ارب روپۍ د کال تر اوسه قربان دی لګیدلې دي. عبدالغفار اورگزی د مشورتي جرګو په نامه شروع د ټول عمل پر یو درشم د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاین چلولو د حکومت یو چالو بللو.
دا سبب بیا هم چې کوم دی په لوړ کورم کې یو مشورتي جرګه دی، دا صرف کمپاین چلول دي. 31 مارچ ته د حکومتي یو گیم دی. نو حکومت ته اوس دا سوچولې کې مخکې دا سوچولې نه کول او حکومتي وادي ففاټه سره شوې دي. 100 ارب د سالانه بیس باندې هغه فاټه کې ولګي او 3% ان اف سی ایوارډ دی قبایلو لور کې.
فاټه په خیبر پختونخوا کې تر ور شاملې دوه پس حکومت د قبایلي ضلعو پر مختګ او هغلتا اصلاحات عملی کول لپاره اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام شروع کړي چې لمخې په اول پړاو کې یو سل 24 ارب روپۍ ولګول شوې. په کورما کې د یاد پروګرام لمخې په دریو کالو کې 43 ارب روپۍ د ترقیاتي کارونو او اصلاحاتو په مد کې حکومت د لګولو خبره کړې. د ضلع مشر وصال خان خټک په جرګو کې د تیر پروګرام تفصیلات وړاندې کړل او سره له هغوی مشورې راواخیستلې چې ور باندې پرتون کې دویم پړاو کې ورته د عملي کولو ډاډ ورکړ شو.
زنه خبره به تاسو تخکاری چې دیار لسره به روپۍ لګې دلی دي کمی دي دا هغه کې د زمکو قیمتونه هم شته، په هغه کې د ډیپارټمنټ د پوسټونو د خرچې هم شته، نوی ډیپارټمنټ راتلو هم شته. اوس چې کم فیز دی د حکومت دا توجه هم دی، دا ترجیح هم دی چې د خلکو نه تپوس وکړو چې ستاسو د راتلونکي درې کالو کې نور څه ضرورت دی.
د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی اخیری اونۍ کې په آئین کې تر 15 بدلون وروسته د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړې. د انضمام پر وخت حکومت ویلي ول چې په دغو سیمو به د لسو کالونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو هغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. طارق ورغسه، مشال ریډیو، پېښور.
هم له دې سره د خبرونې نیمای ته ورسېدو. 15:00 سوې منور شابه د خبرونو لنډیز واوروي.
له نن څخه د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو، چې پکې به خیبر پختونخوا کې له 15 کلونو نه کم عمره خواو شا 12 لکه ماشومانو ته، بلوچستان کې 15 لکو، په سند کې 1 کروڑ، او پنجاب کې 2 کروڑ او 60 لک ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرې ورکول کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي کې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړه، نو دوی به پر ضد د پارلیمان دننه او بهر هر جمهوری لار خپلوي. نوموړي پرون له کراچۍ نه اسلام آباد په لور د وفاقي حکومت خلاف لانګ مارچ پیلولو پر مهال وویل چې د حکومت نسکورولو لپاره به یو غیر جمهوری قدم هم نه پورته کوي. د پیپلز پارټي په شمول حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو لارې جوړ شوی، خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تور نه ردوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي کالي وزیر او نور ملګري خوشي نکړل شو، نو د اسلام آباد په لور به انقلابی لانګ مارچ کولو باندې مجبور شي. د منظور پښتین په مشرۍ په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د فروری له 14 نیټې راهیسې احتجاجي پرلت دوام لري، او دغه ملاتړ کې خیبر پښتونخوا، بلوچستان او اسلام آباد کې هم پرون مظاهرې شوې. ورزنګ له سند حکومت د علي وزیر او نور ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي، خو حکومت وایي دا یې اختیار کې نه دی. د پیښور سره نږدې په بڑا بیره کلی کې نن د جنازې په مراسمو د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. د بڑا بیره پولیس وایي دا پیښه د شخصي دښمنۍ له وجې شوې، چې پکې نور 2 تنه جوړل شوي هم دي. پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او تحقیقات یې پیل کړي. له روسیا استازو سره د خبرو اترو لپاره یوکرایني پلاوی د بیلاروس سرحد ته رسیدلی. د یوکرین د ولسمشر دفتر نن وویل چې په دې پلاوی کې د نور چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر او د ولسمشر سلاکار هم شامل دي. روس د فروری په 16 په یوکرین حمله پیل کړی ده، چې په ترڅ کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیواله کچه د یوازیتوب او سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
د خبرونو لنډیزمو له منور شاو اوریدل، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې د یوکرين په اړه اوریدل. د یوکرين ولسمشر دفتر وایي یو حکومتي پلاوی له روسیا ستاسو سره د خبرو لپاره د بلاروس پولي ته رسیدلی دی. د ولادیمیر زيلنسکي دفتر نن په بیان کې وویل په پلاوی کې د نورو چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر او د ولسمشر سلاکار هم شامل دي. د ملاقات تر هغه 2 ساعت وروسته کې شي چې د یوکرين چارواکو په وینا د نن سهار تر مرخاته مخکې په پلازمینه کیف او د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې 14 اوریدل شوی دي، او ولسمشر زيلنسکي ویلي چې راتلونکو 24 ساعتونو د هیواد لپاره خورا مهم دي. نور تفصيل د داوود خټک په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په یوکرین نن د روس د بلا جوازه حملې 15 ورځ ده، د یوکرین په مرکز کیف کې ګرزبندیز دوام لري، او چارواکو خبرداري ورکړې چې له اجازت نامې یا پاس پرته که څوک بهر وګرځید نو روسي ورانکاري به وبلل شي. هلته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت د سختو اقتصادي بندیزونو له وجې له زیاتېدونکي نړیوال یوازیتوب سره د مخامخېدو په حال کې دی. په عین حال کې اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي راتلونکي 24 ساعتونه د هیواد لپاره ډیر مهم دي. یوکرین وایي له روسي پلاوی سره د اوکراین او بلاروس په پوله له مخکنیو ټاکلو شرطونو پرته خبرې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس ته یوې نامعلومې سرچینې په حواله ویلي دي چې دا مذاکرات نن یعنی د فبروري په 28 کېږي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکایي ولسمشر جو بایدن هم د فبروري په 28 له خپلو اتحادیانو سره د متحد غبرګون خولو په لارو چارو غږیږي. اروپای ټولنې خپل فضائي حدود د روسي الوتکو پر مخ تړلې دي او له یوکرين سره د دفاعي نظامونو په جوړولو کې مرسته کوي. بلخوا د سویفت په نوم د پیسو د لیګ را لیګ له خوندي نړیوال نظامه د روسي تر استلو او په هغه هیواد د غربي بندیزونو له وجې چې د فبروري په 28مه نړیوال بازار پرانستل شو نو د روسي روبل خپل ارزښت له لاسه ورکړ. د بلومبرګ ویب پاڼې په وینا د ګل په ورځ د امریکایي ډالر پرتله د روبل نرخ په بسیاري کچ ولوید او یو ډالر په 144 روبلو اخیستل کېده. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په اوکرین تر حملې وروسته یو امریکایي ډالر په 3.8 روبل پیرل کېده. د روسیې مرکزی بانک د فبروري په 28مه د روبل ارزښت کنټرولولو لپاره د سود کچ له 9.5% ته لوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې فرانس، جرمني، اټلی، برتانیا، کاناډا او امریکا د فبروري په 26مه د سویفت په نوم بانکي نظام ته د روسیې د یو شمیر بانکونو د لاسرسي په مخنیوي رضا شوي. سویفت یعنی د بانکونو ترمنځ د مالیاتي رابطو نړیواله ټولنه یا سوسایټي آف ورلد وایډ انټر بینک فاینانشل ټیلی کمیونیکیشن داسې یو خوندي نظام دی چې له لارې د روسیې په ګډون د نړۍ د زیاتره هیوادونو ترمنځ د پیسو لیګ را لیګ په تیزۍ او اسانۍ کیږي. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د فبروري په 24مه په اوکرين کې د پوزي عملیاتو اعلان وکړ او وی ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. پر اوکرين تر حمله وروسته امریکا او اروپای ټولنې په روسیې د یو شمیر نوې بندیزونو لګولو اعلان وکړ او ملګرو ملتونو سمدستي د جګړې درولو غږ وکړ. پوتین د تیر کال له پای راهیسې اوکراینی پولی ته نږدې زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړي ول او له امریکا او ملګرو څخه یې په ناټو اتحاد کې د اوکراین نه شاملولو ترڅنګ پراخ امنیتي ضمانتونه غوښتل چې واشنگتن رد کړل.
د یوکرین په اړه مو د داود خټک ریپورت اوریدی. بیا هم د یوکرین په اړه یو بل ریپورت، هغه دا چې پر یوکرین تر روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په یوکرین کې پناه غوښته ده. د دوه افغانانو له ډلې څخه یو شمېر وایي هڅه کوي ځانونه پولینډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر یوکرین د روسیې یرغل نن 5مه ورځ ده. ریپورت د سفیولا ستانکسی.
یو شمیر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د اوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظری چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی وو، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل: زموږ سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این د یو راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د 5مه په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیلمن دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو. دغه د افغان دی مقام شو اوس 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ ته. دا ټول وجه زمونږ د مل زمونږ د حکومت بې وسی وه چې مونږ سره یې کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولینډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو کومک وکړو، مونږ سره یې څوک هم کومک نه کوي.
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1.5 زره افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نورم په موقته ویزو وسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمیر د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,580، 18,380 کیلو هرتز.
او سم د لوبو یو ریپورت لدی ورسته به بیا نور ریپورتونه ترازو. د بشری او بخشی اول به د افغانستان ته لاړ سو، بیا به د سپورت خبر تر اسو. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون شي چې پریکړه یې کړې شزي له محرمه او عام خلک له عذر پرته بهرنی هیوادونو ته سفر نسی کولای. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند د مشال ډو افغان څانګه ازادي رډو ټول د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف سو بنسټیزو حقوقو او اصولو سره ټکر دی. اخوا د شوز د حقوقو یو شمیر فعالانی د پریکړه جنسي تبعیض یا تعصب بولي. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان خزی لدی ورسته نشي کولای ل شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند خبرګون وخود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو د پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې د تعریف شویو ډیر شو بنسټیزو حقوقو او اصولو د دیار لسم اصل سره ټکر کړي. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي رادیو ته وویل دا اصل وایي هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید شه طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه ازادیانه چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالانی د طالبانو د پریکړه د خوځو اونجونو پر وړاندې تبعیض چلند بولی. د خوځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل
ستراب جفا د اونجونو د مېرمنه په حق کې ده د یولنی تبعیض ده. امیدوار هم سه دوی د محرم فلسفه باندې او د بغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړه په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلی خزی لدی عمله چې خزی نړۍ تراغلی د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ حقونو لکه سفر او تګ راتک څخه محرومی دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د خزو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي. هغه چې اجازه نه ورکوي یو خزا یا انجلۍ لسلويخ کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشری حقوقو د څار سازمان د خود څنګ مسؤل هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خوځو جنود د زندانی کولو په معنی بللې و. خو طالبان لدی ټولو سره سره بیا وایي د خوځو حقوقو ته په شرعي چوکاټ کې ژوند دي. خو دوی لدی چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
او سم د کرکټ پاړه رپورت. د آسترالیا کرکټ لوبډله شاوخوا څلور کال وروسته پرون پاکستان ته ورسېده. د دواړو هیوادونو لوبډلې به درې ټیسټ، درې یو ورځنۍ او یو شل اوریزه لوبې کوي. د آسترالیا لوبډله آخري ځل په 1998 کال کې د پاکستان دوره کړې وه چې هغه مهال یې ټیسټ او یو ورځنۍ لوبو سیریز ګټلی وو. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمدجان په رپورټ کې اورو.
دا پاکستان کرکټ بورډ تر مخه د استرالیا کرکټ لوبډله سلیریش کال پس په 20 فروری پاکستان ته د شپږو هفتو په دوره راغلی ده. دی بدلته درې ټیسټ میچونه، درې یو ورځنی یا ونډه او یو ټی 20 یا شل ورځې سیالي کوي. د کرکټ لوبې مینوال محمد عباس وای ډیر ورته خوشاله دي ځکه تیر کال د نیوزیلند او انګلند لوبډلو هم د امنیت د اندېښنو په وجه په لیدورې منسوخ کړی وي.
دا ډیره خوشاله خبره ده او د سره بچی ان شاء الله زموږ ملک نور مینټینس
انٹرنیشنل کرکٹ چیرے بحال شی دینا پہلا پی ایس ایل شو دیر غیر ملکی کرکٹران رالن نو امید دا لرو چی انشاءاللہ دا سیریز چی کم دا آسٹریلیا پاکستان دا بڑے خو طریقے سر وشی
رحمت گل اپریدی چی دا خیبر پختونخوا اولمپکس ایسوسیشن مرستیال مشر دے وای چی تیر وقتونو کی ډیر بد حالات لوجه لوبه ډیر اغزمن شوی وی ولی اوس نړیوال لوبډل راتلو سره یو خوکه د لوبو پرمختګ کیږي نو د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې هم د مضبوطی دوه لپاره غټه لار ده
الحمدلله د موجوده پی ایس ایل چې کوم ایون سوشل دې سره دا شو چې د سپورتس پروموشن شو د دوه ملکونو مینس کې چې کوم تعلق جوړیږي نو هغه د پلیس په ذریعہ باندې هغه د سپورتس اکټیویټیز په ذریعہ باندې هغه یو بل خبر را خبر شي او دې سره چې کوم دوستۍ رښتې مضبوطیږي
محمد عمران چې د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمه کې کار کوي او خپل هم د وشو نړیوال لوبې چمپیئن پاتې دی وای پاکستان لپاره دا ډیره د عزت او ویاړ خبره ده
یوازې د کرکټ خبره نه نور می گیمونه چې کوم دی فوټبال دی هاکی دی بیډمنټن دی سونه گیم چې انټرنیشنل اولمپیکس گیمز دی نو دا به سره زموږ ډیر زیات چې کوم دی دی گیمونه امپروومنټ شي
دا یادونه را چې کال 2009 هم د پنجاب سرخر لاهور کې د پاکستان په دوره راغلي د سریلانکا کرکټ لوبډلې بس باندې لوسلوالو برت شي وو او د هغې وروسته تر ډېر وخته پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کېدو او پاکستان به خپل میچونه هم نور ملکونو کې کول تیر کال هم د سپتمبر میاشت کې د نیوزیلند لوبډلې د میچ شروع کېدو لږ شېبه وړاندې د امنیت د اندېښنو له وجې خپل ټور ختم کړو او واپس لاړل تیرو شپږو کالو کې پاکستان ته سریلانکا بنگلادیش ساؤت افریقې زمبابوې او د ویسټ انډیز لوبډلو دورې کړې وې او دلته خپل میچونه کړي وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په پاکستانی سیاست کې لسی زرای سو بیلابیل اصطلاحات دود سوی دي مثال په توګه ته وا اصطلاح د خلای مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج سوی بلې لسی ز په خوانی هغه لوټه ده همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډینګ ترڅنګ یش مر نور اصطلاحات هم سچ کاری شي دا اصطلاحات څه معنی لري او ولي د چا لپاره کاری شي د دې پښتنو جواب د احمد الله په دې رپورت کې اورو چې د خلای مخلوق او نور اصطلاحاتو زخه پیل شي خلائی مخلوق فرشتے جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسې عام اصطلاحات ګرځېدلی دي دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران حکومتي چارواکي اپوزیشن غړي خبریالان او شنون کې یې کاروي مراد ترې څوک دی او ولې کارول کیږي په اړه مې په پیښور کې له خبریال شمیم شاهد او پوښتل نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی نو د پاکستان د جوړېدو نو سندسیرو کې یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تن دا کمزورې پاتې شوی دی جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې لوی ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو
یو کردار چې کوم دی هغه دا چې چې بدبار وي بدبار کردار دا چې چې هغه کله هم د خپل غرض د پاره هر اړخ ته اوریدل شي نو دا لوټه چې کله اون سي او ته تاوې چې چکم خو ته تاوې نو ال ته بیزي کنه دا د بدبارې د پاره دا لفظ استعمال شي کله چې د غرض دی به ال ته زی او د پارټي بدلی بدبارې سره سره دا د مطلب پرسته یو نه خبر یو سړی د خپل غرض د پاره هر حد پوری ورکلې شي پریوتې شي هر اړخ ته مخ اړولې شي
د لوټې په شمول کڅ هم یو شمیر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې دراتللو سره د سلیکټرز یعنی غوړه کونکي او سلیکټډ یعنی غوړه کړل شوی اصلاح هم عام شوې ده achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister da che selectors aw selected taki da pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw isharai cha ta da pa alai pa islamabad ki da siyasi charo po quraish khatak wai
بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه، بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مته په پښتو کې مخلوق وي، او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې، دا د قوتونو دي چې چا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستي، یو وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبي کوي، او د خپل خوښي چې دي خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی، دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کوي.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده، او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په بیا چې کریش او هغه پات چې کوم الیکشن شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رااله، او بیا چې کوم نون لیگ حکومت کې راغې، دا پټه چې وی دا یو بل خلاف کې کوم مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چنګا مانګا جنگل تم یو وخت چې کوم دینو ایم ان ایز او ایم پی ای جوړل شي، دا به نه دی حکومت کې دا خلاف او نوې په دهایې کې کوم دې کنه نو دا قسمه اصطلاحات مخه تراله چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي. هر کله چې په جمهوریت حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي، نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
اوسم د رواني غړي ورستي ریپورت ترازو هغه د چ د سواد په غبنجباسمه کې میله سوي چې ورته په غنښمن کې خلک پرغلي دي. په دې میله کې د خوراکي شانو د سټالونو ترڅنګ غني ځای لوبي هم سوي. په میله کې برخه اخیستونکو وایي چې غبنجبا شایسته سیمه ده او باید لیدو لپاره خلک ورسي. تفصيل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات مرکزی خار منګوري نه 15 کیلومتره لري د تحصیل مټي غبنجبا کې ځلې انتظامی رسلګری او لوبو محکمې لخوا د ورځنۍ میلې ته په زرګونو خلک ورغلي. غبنجبا چې پکې سا دو فوټه واوره پرته ده او په واوره کې د موسیقۍ سره مقامي لوبې هم کولای شي. د سیدو شریف نه اثرات د ملګرو ورغلي زده کوونکي بشرا چې لوبو کې برخه هم اغستي وایي چې د میلې نه خوندونه واغستل.
سر موږ سم ډیر زیات خوشاله شوم، ډیر زیات انجوي وکړل او ډیر زیات خپل ګیم بل پوزیشن مو واغستو او د غبنجبا ډیر زیات خوري را امو دي نور خلکو تم درخواست کوم چې راشي او خو انجوي وکړي.
میله کې د پیراگلایډینګ لوبغاړی سیف الله جان چې سره د ملګرو د چترال نه ورغلی د لپاسه غر نه په چترۍ د راکوزېدو مظاهره کوي، وایي چې غبنجبا ښایسته سیمه ده او د دوی د لوبو لپاره هم مناسب ده.
د انتظامیې د طرف نه مونږ ته دغه راغلی او دعوتنامه راغلی وه، نو مونږ معلومه شو چې دا خو ډېره زبردست ځای دی او د پیراگلایډینګ پیراډایز مونږ دې ته ویلی شي او راتلونکی ټیم کې زما دا یقین ده چې دا به د معلم جبې نه نور څومره چې زینو دی هغه نم دا به ډیره په زبردست به دا به
گبین جبینه 15 کیلومتر لرې ځای اوسیدونکو عزیز الله چې میله کې د خوراکي شهر استادونه لګولي وای چې وړاندې د سیمې ته سړک نه وو تیر کال ورته سړک جوړ شو د میلمنو لپاره پکې اوس هوټلې هم جوړیږي
کوم میلمانه چې دلته کې راځي گبین جبیتا دا هو د لپاره سہولیات په دلارو هوټل هم شته ٹرانسپورٹ سہولیات هم موجود دي د دې ځای نه بار مین گبین جبا تار چې دی هلته کې هوټل شته هلته سہولیات موجود دي اوس په حال واوره دا هلته کیمپینګ چې دی نو هغه موجود دي دلته ځای په ځای باندې هوټل شروع شوی دي چونکې دا علاقه نوی نوی دغه شوی ده نو په هغې وجه باندې غټې غټې هوټلې نه دي شروع شوي خو د میلمنو ته د ضرورت مطابق هغه هوټلې چې دي هغه موجود دي دلته
د میلی پرانستې په موقع د سواد ډپټي کمشنر جنید خان چې د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي خبریالانو ته وویل چې دغه هلو ځلو مقصد گبین جبا سیمه د سیلګرۍ لپاره معرفي کول دي او ځایي خلکو ته د روزګار وسیلې ورکول دي
ول مین مقصد دا دی چې گبین جبې چې کوم خولا د ملک تر مخې تکول دي او دلته چې کوم لوکل ټیلنټس دی لوکل ټوریزم پوټنشل دی هغه کې چې کوم لوکل پارټیسیپیشن دی هغه هم انټرنیشنل او نیشنل لیول ته متعارف کوو
یار مشری سترګې خوږېږي زبا د تورستې کوم زه بدلو ما اواز په ټول جهان زمنګ د نن تلې ده اواز په ټول جهان زمنګ د نن تلې ده هر باد د پټ
گبین جبا میله کې ځای سندرغاړو د موسیقي خوندور بندر هم جوړ کړي د ترڅنګ پواورو د خوېدو لوبي جوړو کراټه د ماشومانو لپاره د زنګوګانو او نور لوبو شیان هم اخوډې شوی ځینې انتظامیه وای چې میله ته د تک څخه قسمه پیس نشته او لوبو کې برخه غستونکو او ستارونو لګونکو ته اسانتیاګانې ورکړې شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونی مو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دونی مو بجو
تورتمونا
په درینی مو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په وروستۍ غړي په اخیری شیبو کې به منور شاته وار ورکو چې د خبرونو لنډی سره ته واوروي
له نن څخه د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د پولیو ناروغي ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې به خیبر پښتونخوا کې له 15 کلونو نه کم عمره خواوشا 12 لک ماشومان ته بلوچستان کې 25 لک په سند کې 1 کروڑ او پنجاب کې 2 کروڑ او 6 لک ماشومان ته د پولیو مخنیوي قطره ورکول کیږي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي کې وزیر اعظم عمران خان استعفا ور نکړنو دوی به پر ضد پارلیمان د نن او بهر هر جمهوریت لار خپلوي نو موړي پرون له کراچۍ نه اسلام آباد په لور د وفاقي حکومت خلاف لانګ مارچ پیلولو پر مهال ویل چې د حکومت نسکورولو لپاره به یو غیر جمهوریت قدم هم نه پورته کوي د پیپلز پارټي په شمول حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو لاره جوړ شوی خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تور نه ردوي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای کالی وزیر او نور ملګری خوشی نکړل شو نو د اسلام آباد په لور به انقلابی لانګ مارچ کولو باندې مجبور شي د منظور پښتین په مشرۍ په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د فروری له 14 نیټه راهیسې احتجاجي پرلت دوام لري او دغه ملاتړ کې خیبر پښتونخوا بلوچستان او اسلام آباد کې هم پرون مظاهره شوه غورزنګ د سند حکومت د علي وزیر او نور ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کوي خو حکومت وایي دا یې اختیار کې نه دی د پیښور سره نږدې په بڑا بیره کلی کې نن د جنازې په مراسمو د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د بڑا بیرې پولیس وایي دا پیښه د شخصي دښمنۍ له وجې شوې چې پکې نور دوه تنه جوبل شوي هم دي. پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی او تحقیقات یې پیل کړي. له روسیې استازو سره د خبرو اترو لپاره یوکرایني پلاوی د بیلاروس سرحد ته رسېدلی. د یوکرین د ولسمشر دفتر نن وویل چې په دې پلاوي کې یې د نورو چارواکو تر څنګ د دفاع وزیر او د ولسمشر سلاحکار هم شامل دی. روس د فروری په 23 په یوکرین حمله پیل کړې ده چې په ترڅ کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیواله کچه د یوازیتوب او سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه زخوا اوریدل. هم له دې سره د مشال لیډو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدلې. که تاسو په دې څه پوه پاتې سئ نو ډیوا رادیو اوریدلی سئ. د سفر عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې یو. خدای پامان.